نن او اوریدونکو ته سلامونه روانه خبرونه مو د یو ساعت په مخه دا او پکې ونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو هم خبرو خو د خبري مطالبه تر معرفي مخکې بل جان قال کوزي څخه د دې ساعت خبرونه وورو
ترکیه افغانستان ته نور عسکر استوي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له جنرال مکرسل سره وکتل طالب وسله والو د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې خلک په زوره مظاهرو ته اړ کړل د امریکا کانګرس پاکستان ته 500 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړې او د 2018 میلادي کال د اولمپیک نړیوالو لوبو ته د برازیل ریو د جنورو ښار غوره شو پوره خبرونه اورئ لومړی د افغانستان کورنی خبرونه ترکیه مخکې له هغې چې د کابل د امنیتي چارو قمانده ترلاسه کړي په افغانستان کې د ناتو ماموریت کې د خپلو عسکرو د شمیر زیاتول پیل کړی دی د ترکیه اناتولیا خبري اژانس د پوځ د ویان جنرال متین ګوراک له خولې وایي په افغانستان کې د ترکیه عسکرو شمیر به له 900 څخه شاوخوا 1100 کسانو ته پورته شي ټاکل شوی چې ترکیه د نومبر په لومړۍ نیټې په افغانستان کې د امنیت ساتنې د نړیوال مرستندویه ځواک یا ISAF مشري تر غاړه کړي د ترکیه د پوځ ویان جنرال جنرال متین ګوراک زیاته کړه په افغانستان کې د دوی د عسکرو په ماموریت کې به بدلون رانشي او ځواکونه به د تروریزم او نشه یي موادو ضد جګړو او منپاکۍ کې برخه نه اخلي جنرال متین وایي ترکیه په تیلې چې تر راتلونکې مې میاشتې پورې به د افغانستان د ملي پوځ 450 عسکر وروزي او په وسلو به سنبال کړي دوی به دغه راز د بیا رغونې کارونو ته دوام ورکړي د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ د ډنمارک د مرکز کوپنهاګن په هوایي ډګر کې په خپلې خاصې الوتکه کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال سټینلی مکرستل سره د نوې ستراتیژۍ په اړه وکتل جمهور رئیس اوباما له خپلو امنیتي مشاورینو سره مشوره کوي چې افغانستان ته د مکرستل د غوښتنې له مخې نور 40,000 عسکر واستوي او کنه راپورونه وایي د جمهور رئیس اوباما او مکرستل په نیم ساعته کتنه کې کومه پریکړه ونه شوه هغه افغان چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رایه ورکونې له وجې طالبانو پزه او غوږونه پرې کړي ول د درملنې لپاره ایټالیا ته رسېدلی د ایټالیا د فلورانس ښار د یوې ورځپاڼې کوریر فیورنتینو د غوښتنې په اساس د ایټالیا سیمه ییز حکومت د اوروزګان ولایت د اوسیدونکي لال محمد په نامه افغان د درملنې او سفر لګښتونه منلی دي راپورونه وایي طالب وسله والو د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې خلک په زوره مظاهرو ته اړ کړل او ادعای کوله چې بهرنیو ځواکونو د یو جومات به احترامي کړې ده د نیمروز د امنیي قمندان جنرال عبدالجبار پوردلي ازادي راډیو ته وویل مظاهره کوونکو د هرات کابل لویه لاره بنده کړې وه او ملکي خلک یې سپر کړي ول د نیمروز والي غلام دستګیر آزاد خبري رسنۍ ته ویلي طالب وسله والو په دلارام ورسوالۍ کې خلک له بسونو څخه په زوره کوز او مجبور کړل چې د بهرنیو ځواکونو په ضد شعارونه ورکړي د نیمروز والی د غرازوی مظاهره کوونکو د لارې په اوږدو کې د یوې ساختماني کمپنۍ شتمنۍ او د پولیسو پوستو ته اور واچوه او دا لویه لار د 2 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه په دلارام ولسوالۍ کې ډېر امریکایي ځواکونه وایي د مظاهره کوونکو شمیر د 200 او 300 کسانو ترمنځ وو او د امریکا په ضد شعارونه ورکول دوی وایي د افغانستان د ملي پوځ ځواکونو د 3 ساعتونو په موده کې شخړه بنده کړه د نیمروز والی وای په شخړه کې پولیسو ملکی خلکو او وسلوالو ته مرګ ژوبله وختي د وای لس کسان په دې پیښه کې مړه او ټپیان دي خبرونه آزادي راډیو اوري تمه ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژي د موسسې رئیس محمد البرعادی به ایران ته لاړ شي او د دې هیواد د یورانیم غني کولو د نوي کشف شوي مرکز د فعالیتونو د کتنې په لارو چارو به خبرې وکړي ډیپلوماټان چې نومونه ندی په ډاګه شوي وای البرعادی به زیار وباسي چې قوم ته نږدې د دې اټومي مرکز د کتلو لپاره تاریخونه وټاکي ایران د پنجشنبې په ورځ په جنوا کې د شپږو طاقتونو له استازو سره د اسلامي جمهوریت د هستوي پروګرام په اړه خبرې وکړې او په همدې ورځې البرعادی ته بلنه هم ورکړه ټول اړخونه د روانې میاشتې په وروستیو کې د خبرو په دوام سلا شول پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو هرکلی کړی د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته د 50 کلونو په موده کې د 500 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه دا پیسې د ښوونځیو سړکونو او ډیموکراتیکو اورګانونو د جوړولو په مقصد ورکړل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې له جګپوړو امریکایي چارواکو سره د کتنې په مقصد واشنګټن ته تللی وایي هیواد یې د دې مرستو مننه کوي او دا مرستې په داسې وخت کې له دوی سره کیږي چې امریکا پخپله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان ده د روسیې او د پخوانی شوروي اتحاد د څلورو نورو جمهوریتونو په زرګونو پوځیان د چټک غبرګون د ځواکونو تمرینات کوي. دا لومړی ځل ده چې دا نوی پوځي اتحاد دا ډول تمرینات کوي. د قزاقستان د دفاع وزارت چارواکو وویل چې تر اوو زرو ډېر عسکر د جمعې په ورځ د قزاقستان په جنوب کې سره یوځای شول او د دوو اونیو لپاره یې تمرینات وکړل. روسیا، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د روان کال په پیل کې د ګډو پوځي تمریناتو په اجرا کولو سلا شوي ول. د هغه اسرائیلي عسکر ویدو ښودل شوی چې څه باندې درې کاله وړاندې د غزې وسله والو تښتولی وه. دا ویدو چې پرون حماس ډلې ته حواله شوی ښیي چې اسرائیلي عسکر ګیلاد شالیت ډنګر شوی خو روغتیایي حالت یې ښه برېښي. دا ویدو د اسرائیلو له زندانونو څخه د نولسو فلسطینیو ښځو د خوشې کولو په بدل کې ورکړل شوې ده. د اسرائیلو د صدر اعظم ویان نیر حافظ وای د ویدوی کست په لیدلو سره هڅول شوی دی. شالید د 2006 میلادي کال په جون میاشت کې د پولي اخوا حملې کې تښتول شوی و. د برازیل ریو د جنیرو ښار د جنوبی امریکا لومړنی ښار دی چې د 2016 کال اولمپیک نړیوالو لوبو ته غوره شو. پرون د ډنمارک مرکز کوپنهاګن ښار کې د اولمپیک د اوړي نړیوالو لوبو ته د ښارونو په سیالیو کې د امریکا د شیکاګو او د جاپان توکیو ښارونه په لومړۍ مرحله کې شاته شول او د وروستۍ سیالۍ لپاره د هسپانی مادرید ښار د برازیل له ریو د جنیرو سره پاته شول. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې پریکړې د دې کمیټې رئیس د اولمپیک د نړیوالې کمیټې پریکړه د دې کمیټې رئیس ژاک روژ اعلان کړه.
I have the honor to announce that the games of the 31st Olympiad are awarded to the city of
زه په ویاړ سره اعلانوم چې د اولمپیک یو دیرشمې لوبې به د ریو د جنیرو ښار کې ترسره شي. د دې اعلان په اورېدو سره د ریو د جنیرو کوپا کابانا ساحل کې په زرګونو راټولو شوو خلکو د خوښۍ نارې پورته کړې او نڅاوې پیل کړې. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې له اعلان څخه مخکې جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا لومړنی جمهور رئیس و چې د شیکاګو ښار په ملاتړې کمیټې ته وینا وکړه. او د امریکا متحده ایالاتو کې درې نور بانکونه هم ناکامه شول او په دې توګه په روان کال کې د دیوالې شوو بانکونو شمیر 98 ته پورسېده. په امریکا کې زیات شمیر بانکونه د خرابو پورونو او د نقدو پیسو د نه ترلاسه کولو له وجې تړل شوي دي. په امریکا کې نور خراب اقتصادي خبرونه هم شته او پرون د دې هیواد د کار وزارت وویل چې د سپتمبر میاشت کې نور 2,23,000 کسان هم بیروزګاره شوي دي. دا پرله پسې یویشتمه میاشت ده چې د بیروزګارۍ شمیر پکې زیاتیږي. دا مهال په امریکا کې په سلو کې 9.8 کسان بیروزګاره دي چې دا په امریکا کې په تیرو 6 کلونو کې تر ټولو زیاته بیروزګاري ده. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
دا د آزادۍ رادیو ده. نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې د خونړۍ مظاهرې لپاره ولسمشر حامد کرزي د څېړنې هیئت ټاکلی دی. په روانه خپرونه کې به مو همداراز د امریکا د ولسمشر او د ډنمارک صدر اعظم د لیدنې کتنې او د افغانستان په اړه د دوی له خبرو خبر کړو. بیا به مو هرات ته د ایټالیا د صدر اعظم د مرستیال له سفره خبر کړو. د کابل له حکومت مو د خوست د خلکو له غوښتنو خبرو او په مزار شریف او بامیان کې به د بیا رغاونې د نویو هڅو او ترسره شویو هڅو په اړه واوري. په کابل کې مو د روسیې د سفیر له اندېښنو هم خبرو. ازادي او اورېدونکو پروګرام کې مو ستاسو پیغامونه راټول کړي دي او تر 9 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د نیمروز دلارام ولسوالۍ ته د څېړنې لپاره هیئت ټاکلی دی. دغه هیئت غواړي چې په دلارام ولسوالۍ کې د مظاهرې علت روښانه کړي. پرون په دغې ولسوالۍ کې په سلګونو مظاهره کوونکو د بهرنیو پوځیانو د تلاشیو پر ضد مظاهره وکړه او د هرات کندهار لویه لاره یې وتړله. دغه مظاهره چې له مرژوبلې سره پای ته ورسېده په اړه یې له سیمې زموږ خبریال رپورټ لري.
د نیمروز ولی ډاکټر غلام دستګیر آزاد په ټلیفون سره دلارام کې د جمعې د ورځې خونړۍ مظاهرې د څېړنې د ولسمشر حامد کرزي د وجګ پوړي پلاوي په دنده د ګمارل کېدو حل ورکړ. د پلاوي په ترکیب کې د ملي امنیت، ملي دفاع، لوی څارنوالي او د کورنۍ چارو وزارت استازي شامل دي. د نیمروز دلارام او خاشود ولسوالۍ او د فراه، بکوا او ګلستان خلکو د هغو فوینه دیني مقدساتو ته د ائتلافي ځواکونو د توهین په پلمه مظاهره وکړه. د کابل هرات لارې د ترافیکو په مخ بند کړه او د تاوتریخوالي له امله د نیمروز والی ډاکټر غلام دستګیر آزاد وایي لږ تر لږه لس تنه ملکي وګړي مړه او یا هم ټپیان شو. والی وویل ټپیان اوس د نیمروز روغتون کې د درملنې لاندې دي، هویت نه ده څرګند، خو طالبان مسافرو باندې په ډزو کولو ګرم وګڼل. یو تن چې له هراته د کابل په لور تلونکی و په ټلیفون سره وویل وسله والو خلک په زور له سرویس موټرو کته کړه او مظاهره کې ګډون ته مجبور کړه. دای وای موټر وسله والو ودروه او د ټوپک په زور مسافر اړوسته چې لارون کې برخه واخلي. خو د وسله والو طالبانو په ویاندې قاری محمد یوسف احمدی په ټلیفون سره لارون ولسی د افغان ولس غوښتنه وبلله هر ډول خپل دخالت رد کړ، مګر دولتي مامورین دغه ادعا به اساس بولي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د دنمارک سر اعظم د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره په کوپنهاګن کې د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د نړیوال کانفرنس ته جوړېدو ملاتړ وکړ. د امریکا ولسمشر پرون دنمارک ته ورسید. د باراک اوباما او د دنمارک سر اعظم راسموسن د لیدنې کتنې او خبرو تفصیل د فرانس پریس اژانس په استناد جان خالی کوزی په چمتو کړي رپورت کې وړاندې کوي.
د دنمارک صدر اعظم لارس لویکی راسموسن ویل د اروپایي هیوادونو د هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې غواړي د روان کال په وروستیو کې د افغانستان په اړه یو کانفرنس جوړ کړي او افغانانو ته د زیاتو مسؤلیتونو په سپارلو به ټینګار وکړي. د دنمارک صدر اعظم راسموسن ویل هیلمن دی دا کانفرنس چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون او د فرانسې جمهور رئیس نیکولاس سارکوزی وړاندیز کړی ډېر ژر جوړ شي. د دنمارک صدر اعظم په کوپنهاګن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره لکتنې وروسته خبر اعلان ته وویل په کانفرنس کې به د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو او په دې هیواد کې زموږ د حضور د ستراتیژۍ په سمبالښت بحثونه وشي. جمهور رئیس اوباما دنمارک ته تللی او هڅه یې وکړه چې په 2014 میلادي کال کې د اولمپیک لوبې د امریکا د شیکاګو ښار کې جوړې شي، خو د اولمپیک کمیټې پریکړه وکړه چې دا لوبې د برازیل ریو د جنیرو ښار کې جوړې شي. جمهور رئیس اوباما د دنمارک صدر اعظم سره د اقلیم د بدلون او د افغانستان د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د په افغانستان کې د دنمارک د هلو ځلو ستاینه وکړه. دنمارک په افغانستان کې شاوخوا 200 عسکر لري او له 2001 میلادي کال راهیسې 25 عسکر تر اوسه وژل شوي دي چې د دې کوچني هیواد لپاره دا ډېر ستر تلفات ګڼل کیږي. د دنمارک صدر اعظم راسموسن ویل موږ اصلا د امریکا متحده ایالاتو سره هم نظر یو او په افغانستان کې یو. موږ په دې هیواد کې د خپل حضور په اړه ژمن یو او د ضرورت تر وخته به هلته دیره یو. د دنمارک صدر اعظم ویل واشنگتن او کوپنهاګن د نورو مسئلو په څنګ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د غښتلتیا او د بیا رغونې په ضرورت سلا شوي او غواړي له کابل څخه بهر اوسیدونکي افغانان هم واقعي پرمختګ او په خپل ژوند کې بدلون وګوري.
د ایتالیا مرستیال سر اعظم او دغه هیواد د سینا مشر په هرات کې د ماشومانو لپاره یو روغتون پرانیست او ژمنه یې وکړه چې له افغانستان سره به دغه هیواد خپلو مرستو ته دوام ورکړي. هرات ته د دغه ایتالیایي هیئت د سفر په اړه د هرات له ښاره د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د ایتالیا مرستیال صدر اعظم د هغې هیواد د سند مجلس د رئیس په ملتیا هرات کې د جمعې په ورځ خپلو ځواکونو سره وکتل. د خبرو په ترڅ کې د هرات ولی احمد یوسف نورستانی ته د ایتالیا د اوږدمهاله مرستو ژمنه وکړه. د هرات د ولی وی نقیب الله اروین په ټلیفون سره ازادي راډیو ته د دوی د سفر مخه داسې وویل. د ایتالیا مرستیال صدر اعظم او د سند مجلس رئیس هرات ته سفر راغله. خپل ځواکونو څخه کتنه وکړه او د سفر په لړ کې د ماشومانو د هغ روغتون وروستۍ پروژه په پرانستلو سره بشپړه اعلان کړه چې د ایټالیا هیواد $1 میلیون په لګښت په دا وروستیو کې هرات ښار کې جوړه شوې ده. میاشت وړاندې په کابل کې د یوې انتحاري برید له کبله د ایټالیا شپږ تنه سرتیري مړه شوه، ځکه نو داسې اندېښنې پیدا شوې چې ګواکې دغه هیواد به له افغانستان څخه 2100 سرتیري وباسي. همدا پوښتنه مې اروین څخه وکړه. وی ویل ایتالیایی پلاوی نه یوازی دا چې د خپلو سرتیرو د وتلو ونه ویل، بلکې والی سره یې په خبرو کې د عسکرو د زیاتېدو ژمنه هم تازه کړه. د ایتالیا دغه لوړ پوړي پلاوی په داسې مهال هرات ته په سفر راغله چې یوه ورځ دمخه د اسپانیا د دفاع وزیر هم دلته په سفر راغلې وه او د خپل هیواد د دوامداره مرستو ژمنه یې افغان لوري سره تازه کړه.
د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 1200 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
خوس کې شمیر قومي مشانو علماو او د یو شمیر ماسو استادو د کابل مرکزی حکومت څخه یو لړ غشتنې لري. په دې ارتباط د ازادي رادیو خبريال له خوسته رپورت لري.
دا لمړی ځل دی چې په خوست کې د څه د پارسه څلوېښتو مدني بنسټونو، ټولنیزو سازمانونو، صنفي اتحادیو او مختلفو شوراګانو استازي په یوه ګډه غونډه کې سر راټولېږي او د خوست د ملي ګټو څخه د دفاع او د سیمې د شته ستونزو په اړه خپل غږ پورته کوي. په دې ګډه غونډه کې د ګډونوالو لخوا د ټاکل شوي اجنډا سره سم په بېلابېلو موضوعاتو بحث او خبرې وشوې. ویناوالو په خپلو څرګندونو کې په خوست کې د یو لړ مهمو او بنسټیزو پروژو لکه د نوي هوایي ډګر، د غلام خان د ترانزیټي لارې او د صنعتي پارکونو د پروژو په اړه چې دا مهاله د بیا رغونې چارې په ټپه ولاړې دي، د کارونو د بیا پیلېدو جدي غوښتنه وکړه. دوی ویل د دې مهمو پروژو جوړېدل نه یوازې د خوست په پرمختګ کې مهم رول لري، بلکې د دولت د عوایدو د کچې د لوړوالي سره هم پوره مرسته کولی شي. ویناوالو دغه راز د افغانستان د محلي ارګانونو د خپلواکې ادارې له مشرتابه څخه په ټینګه غوښتنه وکړه چې د نوي والي او نورو جګپوړو ادارې چارواکو په ټاکلو کې دې له پوره پاملرنې څخه کار واخلي او د خوست مشتو غوښتنې دې په دې برخه کې په پام کې ونیسي. دوی زیاته کړه خوست د افغانستان په کچه په هر برخه کې د پوها او مسلکي کادرونو درلودونکی دی او د محلي ارګانونو اداره کولای شي په خوست کې د چارو د ښه سمون لپاره له همدغو مسلکي کادرونو څخه ګټه پورته کړي. په دې لړ کې د غونډې یو برخوال او د خوست مایوبینو او معلولونو د صنفي اتحادې مشر صاحب جان منګل داسې وویل:
می ته کار زاید لګي د خوست خپل ولی لرم او تر خپل ولی مقرر کی کمانډان د امنیت خپل لرم خلوزه شوی دا غد متر ولګل شي کچېری کې د خپل ساري ولته لګي په کبینا کې څوک نه دی و کور نه وی قرانه نه دوا وزرون وی چې خپل سر چوکر ولی ګامی نه د خوخ چې څو دی د خلکو سره مشوره نه پښوی چې به مشوره یې میګانه منو.
په غونډه کې د غرض د خوست پیوش مر مهمو ادارو کې د مخ پر زیاتیدونکو اداري فساد او ملي درغلۍ دشتون په حق له هم یادونه وشوه. ځینې ویل کچېری د دولت مسول چارواکي د دې لوی ستونزې د مخنیوي لپاره جدي او عملی ګامونه پورته نکړي، نو د دې ویرشته چې د دولت مشرتابه د خلکو په منځ کې خپل اوسنۍ باور د لاسه ورکړي. سربیره پر دې په غونډه کې د افغانستان د قومونو د پیوستون شرا په مشر غزینه واستنی باندې د وړمې ورځې بمی بریچ پترت کې پرده سربیره داغه دو تنه ساتونکو هم ټپیان شوی پکلکه وغنده او له امنیتي مسولینو څخه پکلکه غوښتنه وکړه ترڅو ژر تر ژره د دې پیښې عاملین پیدا او په سخت قانوني سزا دی ورسول شي. په دلر کې د قومونو د پیوستون د لارښود شورا غړي داسې وویل:
بادشاه خان بابکر خیل او د پخوس کې د افغانستان د قومونو پیوستون شورا رئیس محترم غزینه واستنی سي بمی 14 وشوه دا مونږ پکلکه غندو دا د افغانستان په قومونو حملاتو غوښتنه مو دي دولت د رئیس جمهور کرزی نه دادو چې د دې عاملین دی ونسیب کې خپل سزونه دی ورسوي او کچېری دولت د دې عاملین کوشش نه کوي د خوست قومونه مجبور مقلب دي چې د دې په خپل لټنه وکي د عاملین گرفتار کی.
په دې ګډه غونډه کې د ګډونوالو لخوا د رائے په اتفاق سره یو مدیس پر کلیک هم تصویب شو چې د خوست محلي رادیو د مشر محمد غفور مهیدی لخوا ولوستل شو.
کمیسیون د خوست ولایت کې ورستنی بدلونونه ستای له مرکزی دولت او د هغه په سر کې له جناب حامدی کرز پر نوې غوښتنه کوي چې د نوې مشرتابه په ټاکلو کې د خوست مش مشتو نظریات او وړاندیزونه په پام کې ونیسي. کمیسیون د دولت له سولې ځی کړنلارې یو ځل بیا ملاتړ کوي او زیار باسي ترڅو د سیمې د امنیت په څنګ کې د قومونو د یووالي په برخه کې خپلې هڅې نورې هم ګړندۍ کړي. کمیسیون د هیواد او په ځانګړې توګه د خوست ولایت له ملي ګټو په ټینګه ننګه کوي او هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکوي چې په دې ولایت کې خپل سري او غیر قانوني کړنې ترسره او اداري فساد ته د لانور فعالیت زمینه برابره کړي. کمیسیون په دې ولایت کې ټولو مهاجرو او بیزا شویو ته درناوی لري، خو هیچا ته د اجازه نه ورکوي چې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو د پلي کولو په لاره کې ناقانونه ټولنې جوړې کړي او د خوست میشتو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. کمیسیون قومي مشرانو، دینی جایدو علماو ته پوره پوره درناوی لري او د هغې د لارښوونو په رڼا کې خپل فعالیتونه پرمخ بیایي.
د یادولو وړ ده د ګډې غونډې په پای کې د مدني بنسټونو، ټولنیزو سازمانونو، صنفي اتحادیو، دیني عالمانو او قومي شوراګانو د انسجام کمیسیون لخوا ولسمشر حمید کرزي ته وړاندیز وشو چې په نوې اداره کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست مسلکي کدرونو ته هم د دولت په حساسو پوستونو کې ځای ورکړ شي. دوی وویل کچېرې دا ځل هم د کدرونو په ټاکلو کې ټولنیز عدالت په پام کې ونه نیول شي، نو د خوست قومونه او ولسونه به د افغانستان د اساسي قانون د حکمونو په رڼا کې په سوله ییزو لاریونونو او مظاهرو لاس پورې کړي.
د افغانستان پر امنیت او په افغانستان کې د نړیوالو د مرستو مسله نړیوالو ورځپاڼو څېړلې ده. دغو ورځپاڼو ته جان خالق کوزای کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو د میلیاردونو ډالرو د بې ځایه لګېدو په اړه یو مقاله لیکلې او د تحلیل په لومړۍ کرښو کې لیکي: په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال سټینلی مکریستل په ځای خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بیا رغونې هلې ځلې باید د افغانانو د فکرونو او زړونو د خپلولو په مبارزې پورې اړوندې وي. په افغانستان کې د بهرنیو مرستو په میلیاردونو ډالر لګول شوي، خو عامو خلکو ته زیاته ګټه نه ده رسېدلې. دې مسلې هم د خلکو د مخالفتونو په زیاتېدو کې مرسته کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي: کله چې افغانان ګوري د کابل ښار د بندو شوو کوڅو د امنیتي دیوالونو تر شا بې وزلي کسان ناستي، نو له ځانه پوښتنه کوي چې د بهرنیانو په افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره څه کړي. د طالبانو د رژیم له ړنګېدو څخه اته کاله تیریږي، خو افغانستان لا هم د نړۍ د ډیرو بې وزلو هیوادونو په ډله کې ده. ورځپاڼه لیکي: ځینې ارقام ښیي چې افغانستان ته د بهرنیو مرستو د پیسو په سلو کې شاوخوا څلوېښت بیرته له افغانستان څخه وځي. د دې پیسو یوه برخه بهرنیو قراردادیانو او جګو معاشونو ته ځي او یوازې په سلو کې شل پیسې د مرستو اخیستونکو لاسته ورځي. نیویارک ټایمز لیکي: د همدغه نا انډوله ترکیب په اساس د بهرنیو ملکي کارکوونکو معاشونه د افغاني مامورینو او کارکوونکو په نسبت څو ځله زیات دي. په انګلستان کې خبریدونکي ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه هم د افغانستان د حالاتو په اړه یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې راغلي: کله چې د یو پوځي مسؤول کس له خولې چې په افغانستان کې د سولې ماموریت ته موظف شوی دا خبره راوځي چې د دې هیواد وضع ډېره جدي ده، نو ټول باید دې مسلې ته پام وکړو. ورځپاڼه لیکي: دا کوم خیال او ګمان نه دی چې ووایو په افغانستان کې د انګلستان او متحدینو د عسکرو قربانۍ بې ځایه دي. په افغانستان کې د ناتو ناکامي به د نړیوال امنیت لپاره د یوې سترې فاجعې د خطر زنګ وي. ورځپاڼه لیکي: پښتنه دلته ده، کله چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت ته دومره ستر خطر مخامخ و، نو بیا ولې لویدیز د دې سازمان د موجودیت په 60 کلن تاریخ کې د دې مهم ماموریت د ګډوډولو هڅې کوي؟ په داسې حال کې چې په 2001 میلادي کال یعنې د طالبانو د رژیم د رنګولو په مهال دا ماموریت په ډیر شوق او هیلو سره پیل شوی و، خو نن سبا مخالفتونه او ملاحظات تر دې سرحده رسېدلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو خبرې او غوښتنې هم اورېدل کېږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د اقتصادي او انکشافي پروګرامونو مسول په مزار شریف کې د افغانستان د سوداګرۍ له وزیر سره د سوداګرو لپاره یو مرکز پرانیست. له مزار شریفه راپورټ لرو.
په مزار شریف کې د افغانستان د سوداګرۍ او اسنادو د ثبت مرکزی دفتر پرانستل شو. د سوداګرۍ او صنایع وزیر وحید الله شهرانی په اقتصادي او انکشافي چارو کې د افغانستان لپاره د امریکای متحده ایالات سفیر انتونی وین په مزار شریف کې سوداګری او خصوصي سکتورونو د اسنادو د ثبت مرکزی دفتر د پرانستلو پر مهال وویل چې دغه نوی دفتر په پرانستلو سره سوداګر د لازم اسانتیاو څخه برخمن کیږي. د سوداګریزو اسنادو تکمیلولو چې 14 تر 15 ورځې نیولې اوس به یې په 2 ساعتونو کې مراحل بشپړیږي. د سوداګرۍ وزیر وحیدالله شهرانی په مزار شریف کې د سوداګریزو اسنادو د ثبت مرکزي دفتر پرانستل د شمال ولایتونو د ټولو سوداګرو خصوصي سکتورونو لپاره د اسانتیاو د رامنځته کولو مرکزي دفتر په ګوته کړ.
با ایجاد دفتر بتوانیم که نه تنها برای متشبثینی که در ولایت بلخ یا د شهر مزار شریف حضور دارند.
دای وای دې مرکز په پرانستلو سره نه یوازې د بلخ د سوداګرو خصوصي سکتورونو لپاره، بلکه در شمال در طول هو سوداگر و خصوصی سکتورون لپاره چه پدغه ولایتونه که سوداگریز او در خصوصی صنایع فعالیت لری او در خصوصی صنایع فعالیتون لری در منالوار خدمت وکولی شو. پا هم در توگه خاقل انتونو وین وویل چه در امریکی و افغانستان در دولتون و ترمند در قوی مشارکت پساس افغانان او پا زنگر توگه در شمال سوداگر در دغلوی اقتصادی لاسته راورانی چه برخمن شول. دای وای در سوداگری خصوصی سکتورون دستناد ثبت مرکزی دوهم ولایتی دفتر و مزار شریف در سوداگر و در فعالیتون و کسبون در ثبت پرمحال در سوداگر و در فعالیتون و کسبون در ثبت پرمحال در کاغذ پرانه اداری فساد مخنیوی کوی یوازه در یوساده پرم پا تکمیل ولوس را که داشی چه پتو ساتونو که در سوداگری چاره و پیغندل شی در مالی در تاکل شمیره سر آشنا شی اخپل سوداگری پر رسمی وجاله که خپره کرین. در بلخوالی اتا محمد نور در دغه مرکز در پرانستلو ترسنگ در پابریکی در منتاش کولو او در لوی واردات و پخاطر سوداگرو در پورون در شرایط براورول ارین و بلل
و قرضه هایی که بتانه تاجرها را بی زمین را بهش مخیر بسوزه تا
اغا متوسط او اگدمحال پورون چلمه خیداس شرایط چمتو کیی چه سوداگر و کولشی در لوی پابریکی در منتاش کولو او در لوی واردات و پا اروند اغیزمن عملی گامونه اوچت کری و در پلی که دو لپاره باید شرایط در برابرول و پروگرامونه تلاس لانده ونی ولشی.
د نیوزیلند ځواکونه چې له 2003 میلادي کال راهیسې په بامیان ولایت کې دي وایي بامیان نورو مرستو ته اړتیا لري. فرانس پریس خبري اژانس په دې اړه یو مطلب خپور کړی چې فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې پوځي قومندانان په افغانستان کې د ډېرې بدې جګړې په اړه پر بېلابېلو لارو فکر کوي، د نیوزیلند ځواکونو په تر ټولو خوندي خو لرې پرتې سیمې کې له پراختیايي چارو سره د مرستې لپاره مټې رانغښتې دي. امریکایي جنرال ستینلی مکریسل د افغانستان جګړې ته کتنه وکړه او تیره میاشت یې لوړ پوړو مقاماتو ته معلومات وړاندې کړل. هغه د مخالفو وسلوالو د وژنې پر ځای د ملکیانو د ژوند د خوندي ساتلو او د دې جګړې ځپلي هیواد پراختیايي کارونو ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه وکړه. په داسې حال کې چې د متحده ایالاتو اداره د افغانستان د پراختیايي پلانونو لپاره د عسکرو د ډېرېدو په برخه کې د مکریسل په پیشنهاد غور کوي، له 2003 میلادي کال راهیسې د نیوزیلند د خاصو ځواکونو چې د کیوي په نامه یادیږي 130 عسکر په بامیان ولایت کې په هلو ځلو لګیا دي او د بیا رغونې کارونه کوي. په بامیان کې د نیوزیلند ولایتي بیا رغونې د ډلې یو مامور دیوید کیوري وایي د بامیان د باندې سیمو کې خلک داسې ژوند کوي لکه 2000 کاله مخکې چې یې کاوه. د پرمختګ نښې پکې ډېرې لږې تر سترګو کیږي. په 2001 میلادي کال کې وسلوالو طالبانو د بودا مجسمې دړې وړې کړې. دوی داسې فکر کاوه چې دا بت پرستی او کفر دی، خو تر دې ورانۍ وروسته بامیان ولایت تر ډیره د مخالفینو له نښتو خلاص دی. د دیوید کیوري په وینا د دې ولایت پراختیا اسانه کار نه دی. هغه وایي زموږ مطلب دا دی چې د بامیان ولایت لکه یوه توره کنده ده چې هم د حکومت او هم ائتلافي ځواکونو له نظره غورځېدلې، د ځکه چې د آرام سیمه ده. د هغه په وینا د بامیان ولایت لپاره 40 میلیونه ډالر مرسته شوې وه چې ډېره برخه یې امریکا د 2009 او 2010 میلادي کلونو لپاره ورکړې وې. له 2003 میلادي کال راهیسې د کال په سر څه باندې 10 میلیونه ډالر ورته ځانګړې شوي، خو دا پیسې داسې دي لکه څاڅکې په سمندر کې. د هغه په وینا بامیان نورو مرستو ته اړتیا لري. بامیان ولایت شاوخوا 6 لک نفوس لري. د دې ولایت چارې میرمن حبیبه سرابی مختوړي د یوازینی میرمن ده چې د یو ولایت والی ده. هغه وایي د طالبانو یو غړی ملا برهان چې 2 کاله د هغې د ادارې په موده کې په بامیان کې ژوند کاوه، تر انتخاباتو د مخه وختونو کې د پولیسو لخوا ونیول شو. هغه وایي دا ډېر لږ ساتونکي لري، یوازې 2 کسه ورسره وي. د هغې په وینا طالبان به بیا هیڅکله په بامیان کې سر اوچت نه کړي، خو د هغې په وینا دا په دې معنی نه ده چې دا به په بامیان ولایت کې د طالبانو د فعالیتونو پای وي. لکه چې د نیوزیلند ولایتي بیارغونې ډلې په بامیان ولایت کې په کار پیل کړی، شاوخوا 140 فعالې پروژې لري چې د واورو او سیلاونو له امله د زیانونو د مخنیوي لپاره د استنادي دیوالونو جوړول، د څاګانو کیندل او د سړکونو جوړول پکې شامل دي. د ولایتي بیارغونې د ډلې مشر هره اونۍ د سیمه ییز راډیو په پروګرامونو کې برخه اخلي چې پکې سیمه ییز خلک د خپلو مسایلو په اړه بحث کوي. دیوید کیوري وایي د نیوزیلند د ځواکونو او خلکو ترمنځ ښې اړیکې په دې سخت جنگ کې د کامیابۍ یوه کیسه ده، خو د هغه په وینا د دې کارونو پایلې باید په اوږد مهال کې اندازه شي.
له بامیان دا خبر هم لرو چې د بامیان په مرکز کې د سولې په نوم عمومي پارک د پنجشنبې په ورځ پرانیستل شو. په بامیان کې د ښځو لپاره هم یو پارک جوړ شوی او د ښځو لپاره پر یو بل پارک کار روان دی. 8:10 شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز له جانقه الکوزي څخه اورو.
ترکی مخکې له هغې چې د کابل د امنیتي چارو قمانده ترلاسه کړي، په افغانستان کې د ناتو ماموریت کې د خپلو عسکرو د شمیر زیاتول پیل کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې په ورځ په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له قمندان جنرال ستنلی مکرسل سره د نوې ستراتیژۍ په اړه وکتل. هغه افغان چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکونې له وجې طالبانو پزه او غوږونه پرې کړي وو، د درملنې لپاره ایټالیا ته رسېدلی. راپورونه وایي طالب وسلوالو د جمعې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې خلک په زور مظاهرو ته اړ کړل او ادعا یې کوله چې بهرنیو ځواکونو د یو جومات بې احترامي کړې ده. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د نړیوالې اټومي انرژۍ د موسسې رئیس محمد البرعلي به ایران ته لاړ شي. پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو د مرستو هرکلی کړی. د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پاکستان ته د 50 کلونو په مودې کې د 1.5 میلیارد ډالرو مرسته تصویب کړه. د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د څلورو نورو جمهوریتونو په زرګونو پوځیان د چټک غبرګون د ځواکونو تمرینات کوي. هغه اسرائیلي عسکر ویدو ښودل شوی چې څه باندې 3 کاله وړاندې د غزې وسلوالو تښتولی و. او د برازیل ریو د جنیرو ښار د جنوبي امریکا لومړنی ښار ده چې د 2018 کال اولمپیک نړیوالو لوبو ته غوره شو.
په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې د افغانستان په شمال کې به د ناکراریو له زیاتېدو سره د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره د شمال ترانزیتي لار له خطر سره مخامخ شي. وروسته له دې چې په پاکستان کې پر هغو لارو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لپاره مواد رسوي د سخت دریځو بریدونه زیات شول، ناټو او امریکایي چارواکو له روسیې او د منځنۍ اسیا له هیوادو سره د ترانزیتي لارې په اړه موافقه وکړه. اوس په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو ته پوځي او غیر نظامي وسایل هم د پاکستان له لوري او هم د منځنۍ اسیا له لوري انتقالي شي، خو په کابل کې د روسیې سفیر د شمال لارې ته پر متوجه خطر ژغی شي. اسمت ساروان رپورت لري.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې اسلامي افراطیت د افغانستان له شماله منځنۍ اسیا ته خپرې شي او د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ اسیا په جمهوریتونو کې د ناټو اکمالاتي لارې له خطر سره مخامخوي. زمیر کابلوف وویل لویدیځوال باید د افغانستان شمال ته د وسلوالو طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره هلې ځلې زیاتې کړي چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. په کابل کې د روسیې سفیر چې یو شمېر خبریالانو ته خبرې کولې همداراز وویل لپاره دا موضوع لا د اندېښنې وړ نه ده. هغه چې د روسیې په سفیر خبرې کولې دغه راز وویل د ناټو ګټه په دې کې ده مخکې تر دې چې ماته وخوري د طالبانو مخه ونیسي او د دې کار لپاره لا وخت له لاسه وتلی نه دی. کابلوف د پخواني شوروي اتحاد له لوري د افغانستان د یرغل په کلونو کې په کابل کې د روسیې ډیپلوماتو هغه تل پر امریکایي او ناټو ځواکونو انتقادونه کړي. د روسیا او د پخوانی شوروي اتحاد لاري د افغانستان شمال ته د ناټو نوی ترانزیتي لار له اروپا څخه پیل شي. امریکا غواړي چې د پاکستان د ترانزیتي لارې په څنګ کې دا لار هم ولري. د ناټو قمندانان د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتېدو اندېښمن دي او وایي چې که یې غم ونه خوړل شي ممکن د شمال له لوري افغانستان ته په اکمالاتي لاره کې خنډونه پیښ شي. ډیپلوماټان وایي سخت دریځې ډلې چې له طالبانو څخه یې الهام اخیستی په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې خپرې شوي. د هغوی په وینا دا ډلې د منځنۍ آسیا امنیت ته هم خطر پېښولی شي، خو په کابل کې د روسیې سفیر وایي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو او نورو سختدریزو ډلو حضور لا هم په ابتدایي ډول دی او کېدای شي چې مخه یې ونیول شي. هغه په عین حال کې وایي چې که د سختدریزو منګولې د افغانستان په شمال کې شخې شوې، دا به نه یوازې د افغانستان بلکې د افغانستان د شمالي ګاونډیو لپاره هم ناوړه حالت وي.
ستاسو د پیغامونو پروګرام ازادي او اوریدونکو وروسته پروانه خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس د افغانستان د پوز د روزنې په ارتباط یو مطلب لرو. د افغان ملي پوز د روزنې خبرې په وروستیو کې په لویدیځ کې زیاتې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه رپورت جانقه علي کوزای اوروي.
جنرال شیر محمد کریمی چې دا مهال د افغانستان په دفاع وزارت کې د اپراسیون رئیس دی، لومړنی افغان پوځي دی چې د انګلستان له شاهي پوځي اکاډمۍ څخه د فراغت سند ترلاسه کړی دی. جنرال کریمی چې وروسته په امریکا او اروپا کې هم پوځي زده کړې کړي، په عسکري مسلک کې تکړه افغان جنرال دی، خو د افغانستان د ملي پوځ د بیا رغونې او تجهیز په اړه د ده نظر له غربي پوځیانو سره توپیر لري. د افغانستان د پوځ زیات شمېر افسرانو په پخواني شوروي اتحاد کې زده کړې کړي، خو جنرال شیر محمد کریمی چې د لویدیځ په مهمو پوځي اکاډمیو کې زده کړې کړي او ښه کاري تجربه هم لري، د افغانستان د نوي پوځ د جوړېدو او تجهیز په اړه وایي.
ملي اردو واقعا مخ په وده ده، ملي اردو شته، ملي اردو جوړېږي. ولې سوال دا چې موږ ټول ډېر بې حوصلې یو، هر څه نه په یوه ورځ غواړو. په یوه ورځ کې هر څه نشي کېدی. موږ په اقتصادي لحاظ شوی نه لرو، مملکت مو غریب دی، دېرش کاله مو جنګ تېر کړی دی او اوس هم په جنج اخته یو. د دنیا په مرسته، د نړۍ په مرسته مخ ته روان یو، خو اوس هم په دې اتو کلو کې موږ له صفر نه تقریبا دا ده 15 زرو ته رسېدلي یو.
یو شمیر انتقاد کوونکي وایي د افغانستان ملي پوځ او امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې وړ نه دي چې د افغانستان په ثبات کې پوره ونډه واخلي او په تدریجي ډول دي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره لار هواره کړي. د ځینو راپورونو له مخې د افغانستان د ملي پوځ په سلو کې نوي افراد د لیک او لوست له نعمت څخه برخمن نه دي او زیات شمېر عسکر د جنوب په خطرناکو سیمو کې خدمت ته هم زړه نه ښه کوي او له همدې امله له پوځ څخه د تېښتې او فرار کچه لوړه ده. د افغانستان ملي پوز د تجهیز او وسایلو په برخه کې هم زیات ستونزې لري. پوزي قطعات، هليكوپټرونه، ټانکونه، توپونه او نور مهم وسایل نه لري. همدا دلیل دی چې ملي پوز په خپل پخو نشي درېدلی او په اکثر پوزي ماموریتونو کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ټولو بدګمانیو او اندېښنو سره سره د اروپایي متحدینو په شمول زیات شمېر هیوادونه په دې باور دي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې د یو باډیسپلینه ملي پوز جوړول په ځای او مناسب انتخاب ده. د افغانستان د ملي پوز د روزنې او تجهیز په چارو کې انګلستان، فرانسا او جرمني مخکښه ونډه لري. د سپتمبر په 10مه د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له خپلو جګپوړو پوځي او امنیتي مشاورینو او دغه راز ډیپلوماټانو سره غونډه وکړه او د افغانستان په نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په دې مهمې غونډې کې د افغانستان په ستراتیژۍ باندې د بحث په څنګ کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د قومندان جنرال ستنلی مکریستل په هغه غوښتنې هم غور وشو چې وایي په افغانستان کې د بری لپاره دې نور 40,000 عسکر هم واستول شي. په 2001 میلادي کال کې د افغانستان د ملي پوز شمیر 10,000 ټاکل شوی و. وروسته دا شمیر 140,000 ته پورته شو. دا مهال وړاندې شوی چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ملي پوز شمیر 240,000 او د پولیسو شمیر دی 160,000 ته پورته شي. کارل دایزنګر چې د نیویارک په پوهنتون کې د ادبیاتو د پوهنځي استاد ده او د بریالیتوب کیمپ په نامه فلم جوړولو په مقصد څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي وای، هر څوک چې د افغانستان د ملي پوز د قوت په اړه شک لري په حقیقت کې د افغانانو د آزاد طبیعت په حقیقت سترګې پټوي. دایزنګر وای
د افغانستان د پوز له کومو افسرانو او عسکرو سره چې ما خبرې کړي، دوی وایي موږ موادو ته اړتیا لرو، موږ روزنه او ملاتړ ته اړتیا لرو، موږ غواړو چې خپل پوز ولرو. یو ځوان سلی راته وویل افغانستان زموږ هیواد دی، جګړه یې زموږ ده او دا دوری یې زموږ دی.
په 1970 او 1980 لسیزو کې سیاست د افغانستان پوسټ لاره وکړه او په 1992 میلادي کال کې چې کله مجاهدین په کابل واکمن شول، نو د افغانستان پوز په تنظیمي او جهادي ډلو کې مدغم او منحل شو. د افغانستان د ملي پوز بیا رغونه او په پخو درونه اسانه کار هم نه ده او زیاتې ستونزې لري. د افغانستان د پوز پخوانی جنرال امرالله امان وای د افغانستان په پوز کې باید کیفیت نظم، مورال او ډیسپلین ته زیات پام وړول شي. دی وای
اردو کې مجازات او مکافات ختم وجود نه لري. موږ لیدلی پروسه پورې یو افسر په تیښته باندې نه ده محکوم شوی، ده یو افسر په ماتې خوړلو باندې نه ده محکوم شوی، نه ده بندي شوی، یو افسر د کالیو خرڅولو، د تجهیزات خرڅولو، د سلاح خرڅولو په هکله باندې تعقیب شوی نه ده، ګیر شوی نه ده. اما دا شی تمام ورځ جدي لري.
جنرال امان وای د افغانستان په پوز کې په خوانی جهادي ډلې زیات نفوذ لري او دوی نه غواړي چې یو مسلکي پوز دی جوړ شي او دا کار د خپل شخصي ګټو په تاوان بولي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې په لار ده. په دغه پوز بک شمیرو لیکونه راولېږئ. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
د لوبو له ډګره یو خبر. په جنوبی افریقا کې د کرکټ د نړیوالو اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوې ده چې نن د پاکستان کرکټ ټیم د نیوزیلند له کرکټ ډلې سره سیمی فاینل لوبه وکړي. پرون په بلې نیمه پای لوبه کې آسترالیا انګلستان ته ماتې ورکړه. انګلستان لومړی بیټنګ وکړ او 255 منډې جوړې کړې. دې هدف ته آسترالیا د سر د یو لوبغاړي له سوځېدو سره ورسید. د آسترالیا له لوري د پایل بل لوبغاړي ویسټن 168 منډې وکړې او له ده سره کپتان پوائنټینګ هم 112 رن ته جوړ کړل چې په دې ډول په 22 اوور کې دوی تر ټاکلي هدفه واوښتل. اته بجې او 40 دقیقې دی روانه خبرونه تر نهو بجو دوام کوي او اوس ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. اجمل اندې وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو دا ازادي او اوریدونکو د دیونه په پروګرام کې مو هر کله کو په دې هله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوخه تیریږي. په تیر خبرونو کې موږ د یو اوریدونکو پیغام خبر کړو چې پکې د روغتیا له وزارت څخه د مرستې غوښتنه کړو. هغه پیغام دا و:
زه طالب الله ماتیار یم، د پکتیا ولایت نه زحمت درکوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ ته سلامونه، نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ رادیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د مهربانۍ له مخې یې صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد زه یو 18 ځوان یم، د یو مسلمان ورور په صفت تاسو خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم. نه یوازې چې علاج مې ونه شو، بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بېخي وربرخ کړی دی. اوس نو که چېرې کې ته لطف او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي، زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
د دې پیغام له خپرېدو وروسته د روغتیا د وزارت چارواکو له ازادۍ راډیو سره تماس ونیو او چمتووالی و خو چې د دې اوریدونکو د ستونزې په هواري کې به مرسته وکړي. خو له بده مرغه چې موږ سره د دې اوریدونکو د ټلیفون شمیره نشته چې د روغتیا د وزارت هغه چارواکو ته ورکړو چا چې له دې اوریدونکو سره د مرستې سینه ډبولې. نو که چیرې دا اوریدونکي او یا د دوستان زموږ غاګوري کولای شي چې د ازادي او اوریدونکو د خبرونې د پیغام ثبتونکو ماشين په شمیره زنګ وهي او موږ ته خپل د ټلیفون شمیره پریږدي. موږ به د روغتیا د وزارت مربوطو چارواکو ته ورکړو او په دې هیله چې له نوموړي سره به مرسته وکړي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 00422112145. داونه ګڼ نور اوریدونکو هم موږ ته په بیلابیلو مسایلو خپل پیغامونه، تبصرې او شکایتونه ثبت کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه اورو.
الو، زه سید متولا عابد بلخیل مستقل له پېښور د خیرآباد څخه کیم په تخصصي شرکت تماس کیم. د ازادي راډیو چې د عموما د ټولو پښتنو لپاره او خصوصا د افغان ملت لپاره ډېره په زړه پورې ده. یقیناً دې ډېر خدمتونه زموږ لپاره کړي. زما خپل یو دا کاغذ و چې ورکو د دې آزادي راډیو له لارې څخه موږ ته پیدا شو، او هغه اوس اختر یې هم راسره تېر کړې په کور کې. موږ د آزادي راډیو څخه ډېر شکریا ادا کوو، او الله پاک دې دغه خدمتونه اعلان دی، الله پاک دې عوضونه دې ته ورکړي. سلام علیکم.
زه رښتین د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته او ټولو خلکو ته سلامونه. بعد سلام، زه د یو کاندید د خوا نه په یو ځکي نماینده وم، او دا کله چې انتخابات شروع کېده دا بکسونه مکسونه موږ ته وښوده، خالي وښوده، او ښه خالي و. بیا به هغې تقریبونه واچول او هغه لمبرې موږ ځان سره ولیکلي. نو د هر کاندید یو یو نماینده هغه ځکي و، او اوس کرزي صاحب ګټلې ده، خو اوس دا خلک پکې دا لانجې بانجې دا کوي. د هر کاندید ته که د رئیس جمهور دی او که د ولایتي شورا دی، هلته نمایندګان وو.
سلام علیکم. زه محمد مفاق عدرۍ د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ لایق د کلي اوسېدونکی یم. ځان ته اوس غنم راغلی دی، نه توضیح کېږي. دا ولې د مسکنانو په خاطر راغلی دی؟ هر حکومتي شخص یې ځان ته وایي. دا ولې موږ دې نه.
ہلو، السلام علیکم. آزادی راډیو ټول کارکونکو ته نیکی هیله سلامونه علیکم. زه فتح خان د بدغست ولایت د جوند ولسوالۍ د کجوی کلی اوسېدونکی یم، او اوس دلته په ایران کې اوسېږم. ما محترم کرزي صاحب نه دا خواهش دي چې دا خارجیان دې زموږ د وطن وباسي. بله دي، دا زموږ وطن نه ته خرابوي. دا کم خارجیان چې زموږ په کشور کې نه یې، زموږ په وطن کې نه یې، طالبان نه ځانمرګ حمله کوي، نه انفجاری حمله کوي، نه تروریستي حمله کوي. نو زموږ د کرزي صاحب سینې دا خواهش دی چې دا خارجیان دې بل زموږ د وطن او زموږ د کشور وباسي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه احمد خان یم، د ایران تهران ولایت څخه تاسو سره تماس نیسم. زما سره ملګری دی شیرین دی، دواړه پر تخت ناست دي. سلامونه میرویس یاسینی ته، یاسمین حکمت ته، فریبا وو د ټولو د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته وایو. انتخابات افغانستان صحیح دي. دغه صحیح دي. نه درغلي بلکې صحیح نه شی. دا ډاکټر عبدالله چې وایي دا درغلي ده، دا بې اساس او بې منطقه خبرې دي. زموږ د سازمان ملل څخه هم دا د ناتو د قوو څخه چې دا انتخابات دي تایید کړي، په دې کې مداخله نه کوي. دا د افغانستان خپله مسله ده. وسلام تاسو ته، د خدای په امانۍ وایو.
آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. پس د سلام نعمت الله فراست د پاکستان د صوبه سرحد د هرپور څخه له تاسو سره په تماس کې. ستاسو راډیو څخه مې تیره ورځ واورېدل چې آزادی راډیو ته په صوبه سرحد کې ژورنالیستان ضرورت دي. نو ما ونه شکړه چې ستاسو له خولې څخه ستاسو د ژورنالیستانو ته ورکړی ادرس ولیکم. نو په لحاظ اړینه مې وبلله چې تاسو ته خپل پیغام ثبت کړم. ما دوه کاله د ادبیاتو پوهنځی په کابل کې لوستی، او نور راڅخه د اقتصادي ستونزو له امله نیمګړی پاتې شوی. په پښتو، فارسی، انګریزي او د صوبه سرحد په مروجو ژبو روانه خبرې کولای شم. د یادونې وړ بولم چې ما یو کتاب لیکلی چې څلور چاپ شوي او درې تر چاپ لاندې دي.
ګران اوریدونکي، د ازادي راډیو سره د کار کولو په اړه تاسو کولای شئ چې لا ډیر معلومات د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ترلاسه کړئ. په انټرنیټ کې د ازادي راډیو ویب پاڼه په دې پته کتلی شئ: www.azadiradio.com. تاسو په دې اړه د لا ډیرو معلوماتو لپاره زموږ ویب پاڼې ته ورتللی شئ. دا نور اوریدونکو پیغامونه تر اوسه.
سلام علیکم. زه عصمت الله فریدی تلنا تاسو ته احمد درکم. زه هغه لایمت کړی ته د اختر مبارکي وایم. اختر مبارکي نه بعد د ریاست جمهوری مبارکي مو ته وایو. هغه لکرزی نه موږ دا درخواست ده چې احمد کرزی صاحب جنګسالارانو ته په دې حکومت یې ځای ورنکي.
سلام علیکم. زه عبدالغفور له کټواز څخه غږیږم. د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه غواړم په دې باره کې چې طالبانو دې شتمره په خندار کې وزلي دي خپل نظر وایم، او ټول افغانانو نه دا هیله کوم چې نور دې خاموش نه کینی او په ضد دې اقدام باندې راپورته شي، او خلکو نه دې پوښتنه وکړي چې دا چا دا کار کړی دی. خلک ځان ته اسلام وایي، مسلمان وایي، چې له مسلمانو سره جهاد کوي دې ته جهاد وایي. دا اصل مسلمانان نه دي. دا کچیر ځان ته اسلام وایي، مسلمان دا نه وایي چې بې ګناه مسلمانان قتل ورسو.
زما نوم عبدالواحد د اصفهان زنګ وایم. د ما نیک هیلې او سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته او ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې ورسیږي. پس له سلامه زما عرض داده د جمهوري ریاست کاندیدانو ته، د افغانستان مظلوم ملت ډېر په وینو ولمبه وو، نور د شهیدانو په وینو بازی مه کوئ. هر حکومت چې راغلی په افرادو، خو ستاسو د افرادو او مظلوم ولس، ستاسو افراد او مظلوم ولس مو ډېر استعمال کړل، د خلق او پرچم په نظام، دیموکرات او جمهوري په نظام، د جهاد او د امارتي په نظام. هر یو حزب خپل قدرت، هر یو حزب چې قدرت ته رسېدلی نور د افغانانو په نور افغانانو ته شا اړولې او د خارجانو غلامان سوي دي. نور د خارجانو غلامي پرېږدی، د خپلو هېوادوالو، کونډو، یتیمانو او مظلوم معلولینو خدمت ګزار شي او ټول په یو میز سره را کښېنئ، په خبرو جوړه او روغه وکړئ. جای د خجالت ده چې همسایګان په سوله کښې ژوند کوي، افغانان غلامان او په سرو وینو کښې لامبي. نورم وخت نه نیسم. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم زدران ده. زه د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د درې لسیزو بدبختیو له امله ګاونډي هېواد پاکستان ته مهاجر شوی و. اوس چې درې کاله کېږي هېواد ته راستون شوی یم. د همدې درې تیرو درې لسیزو بدبختیو له امله مو خپل پلارنۍ ځمکه او کور له لاسه ورکړی و. د اوسېدو یو ځای هم نه لرو. خو د انحصار فرمې چې راستنه شو مهاجرو ته ورکولې او د افغانستان دولت ورته په بدل کښې یوه نمره ځمکه ورکوله، هغه په لاس لرم. خو ما د ننګرهار ولایت د مهاجرینو د ریاست چارواکي زما د فرمو ته هېڅ غوږ نه ورنیسو. اما دا درې کاله کېږي چې اوس په کرا اوسېږو، خو زه نه واسطه لرم او نه پیسه. په ریاست کښې یوازې پیسه او واسطه چلېږي. که زما غږ د افغانستان د راستنو شوو مهاجرو وزیر صاحب اوري، هیله لرو چې د دغسې خلکو سره ډېره ډېره همکاري وکړي او بالخصوص که د ننګرهار وزیر ښاغلی ګل آغا شرزای صاحب زما اواز اوري او زمونږ سره مرسته وکړي په دې اړه، نو زه به ډېر ترې خوشحاله شم. اما باز مونږ واسطه او پیسه نه لرلا، خو یوازې د ازادۍ رادیو دغه واسطه مو وه چې مونږ تاسو ته وړاندې کړه. که زما پیغام نشر شي زه به ډېر خوشحاله شم.
زما د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه ورسېږي. پس له سلامه زه له اصفهانه زنګ وایم. نوم یې عبدالواحد د لوګر د ولایت یم. زما د کاندیدانو نه دا خواهش ده چې افغانان هم ډېر وزارول، هم ډېر هم وکړول، خپل مابان کښې په لحاظ خدای سره جوړ سئ. یو رئیس جمهور سئ، بل وزیر سئ. موږ دلته په ایران کښې ډېر ځورېږو، ډېر تهدیدېږو. شعیبان غلامي را باندې کوه، پیسې رشکه خوري، حق او حقوق هم نه راکوي، وییم ځورویم.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زه غواړم چې په دې باندې نظر ورکړم چې طالبانو د هرات او قندهار په لاره باندې دا اتوبوس په بم کښې الوزولی ده. دا اصلا انساني کار نه ده، دا غیر انساني کار ده. دا مونږ په کلکه باندې غندو او ټولو افغانانو نه دا غواړو چې زر تر زره دې دغو خلک پیدا کړي او محکمه دې کړي. دا ځان ته مسلمان وایي، دا اصلا مسلمان نه ده، دا وجدان نه لري، دا ایمان نه لري چې داسې کارونه کوي، بېګناه خلک وژني. یو امریکایي چې یو کار وکړي چې مسلمانان مړه کړي، بېګناه خلک مړه کړي، هغه خو امریکایي ده. نو دی ځان ته مسلمان وایي، د جهاد په نامه راپورته شوی چې دا کارونه کوي. زه له ټولو افغانانو دا غواړم چې په ضد د طالبانو راپورته شي او داسې کارونه چې دوی کوي، چې مکتبونه ورانوي او پلونه ورانوي او بېګناه خلک وژني، هغو طالبانو ته سزا ورکړي. وسلام.
مرګل ملنګیار یم، له ایرانه تاسو ته تلیفون کوم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه له هغو افغانانو نه دا غواړم چې سپي جنګي چې نور دې دا کار نه کوي. دا د اسلام په ضد کار ده او د مونږ په خارج کښې چې اوسېږو ټول افغانانو ته خلکو په دې سترګې ګوري، وایي دا د افغانستان فرهنګ همدا ده چې سپي وجنګوي. زمونږ ابروی په خارج کښې وړي، دلته ایرانیان په بازارو کښې دغه فلمونه غږوي چې سپي جنګوي او مونږ ټول مسخره کوي. که تاسې واغان پښتانه یاستې نور دا کار مه کوئ، دا د شرم وړ کار ده چې تاسې کوئ. سپینګیري خلک سپي جنګوي. هغه په جای باندې لاسې عبادت وکړئ، خدای یاد کوي، قرآن یاد کوي، وطن آباد کوي.
سپی په جنګېدو باندې هېڅ نه کېږم، به خدای ته مسئول یاست یم مولست وسلام.
د دروازې متقی الله جبرخلوسوالي فعل کې غلطي ولایت ننګرهار نه خبرې کوم. په دغه جلال آباد کې یو کې دغه اشخاص استي چې د والین د نوم نه استفاده کوي، د قمندان د نوم نه استفاده کوي، حتی د غریب انکشاف جهاد کې هغوی په تانی فاطمه وزیر انکشاف جهاد اوس مونږ ته رئیس جمهور امر راکړ کرزي چې یو چا مې په دغه پیکاله کې ورته وویل، اما تر اوسه اجراک نه شو او په میلیونو روپۍ راغلې چې هغه د انسان زیاد د رئیسانو په مابین کې تقسیم شولې. او بل علاوه د دې نه د ښار نظم هم ګډوډه، هر چارواکی که د مسول د ملکي او که نظام کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي، نو په دې لحاظ سره باید مونږ د رئیس جمهور د امریکا نه د ملل متحد نه د ټولو نه خواهش کوو چې داسې اداره راشي چې پیسې او رشوت پکې ونه خوړل شي. دلته چې هر څوک راځي بالکل تو دغه رشوتخوري او دغه قاچاقبري او دغه انساني قاچاق جانو قاچاق دا څه لوبه چې دا ټول پکې د پاکستان او د ایران د خاورې ناول داخليږي او نور د باغوی پکې د شاته نور سازمانونه دي چین دا مثلا.
قدرمنو دوستانو موږ ستاسو غږونه خبره کړه، په دې هیله یو چې ستونزې به مو مربوط چارواکي هوارې کړي. تر بلې خپرونې مو په خدای سپارو. شپې او ورځې مو له خوښیو ډکې.
چیتارو لری نتم، چیتارو لری نتم، کل جهان دستر کستر کی نشتستر کی دل سنم کل جهان دستر کستر کی نشتستر کی دل سنم شواد سنم دگونا نما سالڑا پی کخل شواد سنم نپا پام دلیل مسیم نپا پام دلیل مسیم نسایا که دهارم نسایا که دهارم غنی او خورد سی غم چی دارو لاری ندم دارو لاری ندم کل جهان دستر کستر کی نشتستر کی دسانم کل جهان دستر کستر کی نشتستر کی دسانم غنی او خورد سی غم چی